افغانستان د سولې علي شورا وایي چې ممکن د مسکو ناسته افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یو مشخصې ایجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص مفتش دفتر په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په وروستیو درې میاشتو کې د طالبانو د کنټرول ساحه تنګه شوې ده. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. زه اجمل اندم او په تخنیکی برخه کې سره تایر روشان هم کاری کوي. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې په مخکې ټاکل سوې نیټه نشي اعلانولی. د وسلوالو طالبانو ویاند وایي هغه 15 کسان چې تقریبا یولس زه یې په ګوانتنامو کې د امریکا په پوځي زندان کې تیره کړې، په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر غړي شول. د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د سر مفتش رپورټ رد کړ. او په پاکستان کې نن بیا هم اعتراضونه دي. پوره خبر نو اوریده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې په مخکې ټاکل شوې نیټه نشي اعلانولی. مخکې داسې ټاکل شوی و چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې د عقرب په 19 اعلان شي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د شمیرنې بهیر پیچلی دی او دوی نسي کولای چې ابتدایي نتایج په مخکې ټاکل شوې نیټه اعلان کړي. هاشمی وویل د ابتدایي پایلو د اعلان د نوې نیټې د ټاکلو لپاره خبري پیل کړي دي. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې یو خپلواک ادارې تیفا ویلي چې د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ د کمیسیون په کار کې کمزوري څرګندوي. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي هغه 15 کسان چې تقریبا یولس زه په ګوانتنامو کې د امریکا په پوځي زندان کې زندانیان وو، په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر غړي شوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند ویلي چې محمد فضل، محمد نبی، خیرالله خیرخوا، عبدالحق واسق او نور الله نوري تر اوسه په سیاسي فعالیتونو کې برخه نه درلوده. دا کسان په 2015 میلادي کال کې د امریکا د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ډیرو مذاکرو وروسته له امریکایي عسکر بوب برګډال سره تبادله شو. بوب برګډال په افغانستان کې طالبانو نیولی وو. د افغانستان د سولې علي شورا ویلي چې د سولې لپاره د هر اقدام هرکلی کوي. د دې شورا غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکي غونډې ته به هم استازي ورواستوي. د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت سر مفتش یا سیګار رپورټ رد کړ. سیګار په نوي رپورټ کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پر پروګرامونو میلیونونه ډالر لګیدلی خو مثبت اغیزې نه دی کړی. د سیګار پر رپورټ کې له 2015 تر 2013 میلادي کال د افغانستان د پولیسو او د اردو د روزنې لپاره د امریکایي مشاورینو کار هم ارسول شوی دی. خو د افغانستان حکومت وایي چې د روزنې دا پروګرامونه اغیزمن دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پروګرامونو په مرسته د افغانستان پولیس ښه روزل شوی او مسلکي فعالیت کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت ځانګړي مفتش ادارې سیګار ویلي چې د افغانستان حکومت د هغو سیمو د برتنیولو هڅې کوي چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي، خو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات په بیساري ډول زیات شوي دي. سیګار نن په رپورټ کې چې په خپل رپورټ کې هغه فشار ته چې د کابل حکومت ورسره مخامخ دی اشاره کړي او لیکلي دي د افغانستان د ولسوالیو ولسونو او خاورې پر کنټرول جنگ په وروستیو څلورو میاشتو کې لا زیات شوی دی. سیګار په خپل څلور میاشتني رپورټ کې ویلي چې طالبانو ستر شهرونه نه دي نیولي خو ډېرې کلیوالي سیمې په لاس کې دي. د افغانستان حکومت لا پر دې مسله خبرې نه دي کړې. د هلمند د عامې روغتیا ریاست وایي د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د فلج نوې پیښه لیدل شوې ده. د دې ریاست د کتلوي معافیت مشر ډاکټر عصمت الله همت نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په ټوله جنوبي حوزه کې د پولیو ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، ځکه د پولیو ضد واکسین کمپاین سم نه دی عملي شوی.
واکن چې موږ په ډیر تعصب سره باید ووایو چې هلته د وو میاشت رئیس موږ د واکسین تطبیق نسته، نو هغه دلیل هم دا دی چې هلته د واکسین تطبیق نسته نو طبعا به د پولیو پیښه رامنځته کیږي.
پولیو داسې ویروس دی چې په واکسین یې مخنیوی کیږي. د پولیو ویروس تر 5 کلونو د کم عمر کوچنیان فلجوي او حتی د مرګ سبب کېدلی شي. په پا پاکستان کې نن هم یو شمیر افراطي ډلو د دې هېواد د سترې محکمې د پریکړې پر خلاف د اعتراض لپاره په کراچي او نورو ښارونو کې لږ تر لږه لس سړکونه بند کړي دي. د پاکستان سترې محکمې څو ورځې مخکې پریکړه وکړه چې د آسیا بی بی په نوم یوه مسیحي ښځه چې اسلام ته د سپکاوي په جرم یې 8 کاله په زندان کې تیر کړل له بنده خوشي کړي. د سترې محکمې تر پریکړې وروسته آسیا بی بی د امنیتي دلایلو له مخې یو پټ ځای ته ولېږدول سوه او مدافع وکیل یې وویل چې ډېر ژر به یوه بهرني هېواد ته ولېږدول سي. آسیا بی بی د 5 بچیانو مور او د رومن کاتولیکي کلیسا پیروانه ده. د فرانسې او هسپانیې حکومتونو هغې ته د پناه ورکولو وړاندیز کړی دی. دا فی د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو د څارنې نړیوالو ادارو د آسیا بی بی د ازادۍ پریکړه ستایلې، خو د تحریک لبیک پاکستان په څیر سخت دریځو ډلو د دې کار پر ضد اعتراضونه کړي دي. او روسیه د اوکراین پر 322 چارواکو او 18 کمپنیو مالی بندیزونه ولګول. په دې کسانو کې د اوکراین د ولسمشر زوی د 2 پخوانیو صدر اعظمانو زامن او په اوکراین کې د ملت پالې ډلې رایت سکتر مشر دیمیتری یاروش شامل دي. د بندیزونو خبر نن په هغه فرمان کې چې د روسیه صدر اعظم دیمیتری میدویدیف لاسلیک کړی، د روسیه د حکومت پر وبپاڼه خپور سوی دی. په فرمان کې ویل شوي چې د دې کار هدف د روسي وګړو او د روسي کمپنیو پر ضد د اوکراین د غیر دوستانه کارونو مخنیوی او د دوه اړخیزو اړیکو نورمالول دی.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. که غواړئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل وګورئ نو زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو .com ته ورتلای شئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ممکن د مسکو ناسته افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یوې مشخصې اجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې د سیاسي چارو افغان کارپو او د کابل د پوهنتون استاد ودیر صافی وایي د مسکو د غونډې په اړه د امریکا او روسیې ترمنځ ښایي یو لړ اختلافات اوسي. د افغانستان د بیا رغول لپاره د امریکا د خاص مفتش دفتر یو تازه ریپورت خپور کړی چې پکې ویلي په وروستیو 3 میاشتو کې د طالبانو د کنټرول ساحه تنګه شوې، خو په عین حال کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي. په همدې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د دفاع وزارت عکس العمل هم درسره شریکو. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ غواړي هغه بندیزونه چې د ایران د تیلو پر سکتور یې لګولي د دې هیواد پر اقتصاد فشار زیات کړي، خو نه غواړي دوستانه زیانمن شي. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم خبريږي او کور کلی هم له یاده مباسي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ممکن د مسکو غونډه د افغان چارواکو او روسیې لخوا په یو مشخص اجنډا باندې تر اوسه د نه صلاح کېدو له امله ځنډېدلې وي. د دې شورا د اجرایه هیئت غړي محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې ښایي په دغه غونډه کې د سولې د عالي شورا استازي هم ګډون وکړي. اجمل تورمان په اړه ریپورت لري.
د مسکو په ناسته کې تر دوهم ځل ځنډ وروسته اوس د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ممکن د مسکو ناسته افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یوې مشخصې اجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. د یاد شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسم یار د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په یاد ناسته کې د افغان چارواکو ګډون ډیر مهم وګڼو او ویل چې ښایي په دغه غونډه کې د سولې عالي شورا استازي هم ګډون وکړي. د وی د تر اوسه پورې د غونډې اجنډا له افغان چارواکو سره په ګډه نه ده تنظیم شوی. زما پاند د ځن لامل به هم دا وي تر کومه چې یوه ګډه اجنډا جوړ شي، افغان حکومت ورسره موافقه وکړي او بالاخره خپل ګډون اعلان کړي. مخکې تر دې یو شمېر روسي رسنیو راپور ورکړی و چې ښایي د مسکو ناسته د روان میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه جوړه شي، او د سولې عالي شورا هم ویلي و چې د مسکو ناسته د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې جوړیږي. ټاکل شوی و چې د مسکو ناسته په اوله کې د روسیې په کوربتوب د افغان حکومت د استازو په ګډون د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې جوړه شي، خو د افغان چارواکو تر مخالفتونو وروسته دغه ناسته جوړه نه شوه او وروسته له هغې بیا کابل او مسکو شاوخوا یوه میاشت مخکې وکړه چې یاد ناسته به په ګډه جوړه کړي. روسي چارواکو ویلي چې د مسکو په ناسته کې چې هدف یې د افغانستان سوله ده، د افغانستان په ګډون امریکا، طالبانو او د سیمې یو شمېر مهمو هیوادونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. طالبانو تر اوسه په دغه ناسته کې د خپل ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یاد ناستې د جوړېدو د څرنګوالي او د وخت پر سر د کابل او مسکو ترمن خبرې روانې دي. د یاد وزارت ویان صبغت الله احمدي
شما میدانین کې
دوی تاسو پوهیږئ چې مذاکره یو لوی بحث دی او موږ په دې اړه مذاکره کوو او البته دا مذاکره هم د مذاکرې لپاره ده، ځکه باید د دغه ناستې د څرنګوالي په اړه بحث وشي، ټول موارد په دقت سره وارزول شي او مواردو ته تر لاسرسي وروسته موږ ځو تر هغې وروسته مواردو ته او جزئیات له تاسو سره شریکوو. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي نادر بلوڅ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ناسته ډېره مهمه وګڼله او ویل چې حکومت باید له رامنځته شوي فرصت نه ښه استفاده وکړي او د داشان ناستو نتیجې د سولې رسمي خبرو ته زمينه برابر کړي.
خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې ودیر صافی وایي چې دا غونډه د کابل او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو له وبخي چې دا غونډه د مسکو، کابل او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو لامل سنډیدلې. له خغلی صافی سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړي.
او زه ورور فکر کوم چې اجنډا کې چې مسکو کې نه ده جوړه د سولې د خبرو دپاره د کابل ورسره مخالفت لري، هماهنګي هماهنګي یې سر په سلو کې ورسره پیدا کړې نه ده او واشنگتن به ملاحظات لري، نو ځکه د مسکو غونډه دا ځلې هم جوړه نه شوه.
څه فکر کوي تاسې صافی صاحب چې له دې نه وړاندې دغه ډول ناستې د افغانستان د سولې په اړه باندې په بېلابېلو هیوادونو کې جوړې شوې، دا ځل د مسکو ناسته چې جوړېږي د افغانستان د چارواکو ګډون پکې څومره مهم دی او د افغانستان د سولې په اړه باندې په ځانګړي ډول به دغه ناسته څومره مهمه او ګټوره واقع شي؟
ټول ناستې چې په خارج کې فرانسا کې شوې دي، قطر کې شوې دي، جرمنی کې شوې دي، د روسیې کې، پاکستان کې شوې دي، چین کې شوې دي، مسکو کې هم شوې دي او کدا مسکو غونډه هم کېږي دا د دې د خارج کې چې کېږي دوی خپل ملي منافع په نظر کې نیسي، د هغه نه یو استنتاج یا ډیډکشن کوي او د افغانستان د خلکو ګټه او سوله په افغانستان کې او د افغانستان د جغرافي ساتل او محفوظېدل کدا په اجنډا کې شامل نه یې، هغه د افغانستان لپاره په درد نه.
نو دغه ډول ناستې څومره مهمې بلې تاسو؟
مهمه هغه وخت کې شي چې د افغانستان کې سوله راشي، د افغانستان د عامه خلکو حقوق او منافع هم په نظر کې ونیول شي او ژوند هم په نظر کې ونیول شي، د ناورین طریقیا د زړه او صادقانه غوړي خاتمه ورکړي، هغه د افغانستان په ګټه کېدای شي.
سره له دې چې وسلوالو طالبان هم په دغه ناسته کې د ګډون په اړه یعنی د رد ځواب لا تر دې دمنه دی ورکړې، فکر کوي چې وسلوال طالبان به هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي، ځکه روسي ویلي و چې حد سیدا ده چې طالبان هم په دغه ناسته کې ووسی.
زه فکر کوم چې امریکا کامیاب نه شو چې طالبان د افغانستان حکومت سره په خبرو کې کینی، چې روسیا هم کامیاب شي طالبان سره کینی، ځکه طالبانو همیشه تر ننه پورې همدا ویلي دي چې دا یو لاسپوڅی حکومت دی، موږ مستقیم د امریکا سره کینو او د دوی سره خبرې نه کوو، ولې دوی خپل تعهدات عملي کول نه شي، دننه هم یو هماهنګي همغږي په خپل منځو کې د ملي وحدت د حکومت وجود نه لري، نو هغه به طالبان ته څه ورکړي؟ دوی د آینده سرنوشت باره کې په همدې لحاظ هغوی دوی ردایي او سره خبرې نه.
دا کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی و چې د مسکو پر احتمالي غونډه چې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي او پکې د افغانستان د حکومت د ګډون په اړه نظر څرګنداوه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د پلټونکو ادارې یا سیګار هغه ریپورت ردی چې ګوندې د ملي اردو او پولیسو د روزنې په پروګرامونو کې لګول شوو سلګونو میلیونو ډالرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا دفاع وزارت لخوا د ملي اردو او پولیسو د روزنې په برخه کې لګول شوې پیسو د پام وړ نتیجه لرلې ده. سیګار په هغه ریپورت کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې د ملي اردو او پولیسو د روزنې په پروګرامونو کې د امریکا د دفاع وزارت سلګونه میلیونه ډالر لګول شوي خو موثر نه دي. واصل وساله په اړه ریپورت ورکوي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امریکا د ځانګړي پلټون کې یا سیګار د هغې ادا پړه چې ګوندې د ملي اردو او پولیسو د روزنې په برخه کې د امریکا دفاع وزارت لخوا لګول شو سلګونو میلیونو ډالرو مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. ردوی وایي چې د دغو پروګرامونو له لارې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مهارتونه او وړتیاوې ډېرې لوړې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیګار د دغې ادا پړه داسې ویل:
په برخه کې چې دوی دا ادعا کړې ده چې کوم ټرینینګونه ورکشاپونه چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د نړیوالو مشاورینو لخوا آماده شوي دي، ورکړل شوي دي، او دوی ویلي دي چې دا موثریت نه لري، دا مورده وو موثریت زیات.
دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په هغه راپور کې چې د چهارشنبه پورې سپور شوی پکې راغلي چې دوی د 2015 میلادي کال د جنوري میاشتې نه د 2013 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د روزنې او مشورې ورکولو هڅې ارزولي دي. په راپور کې راغلي چې د دفاع وزارت د نیمګړی پلان او کمزوري سرنې ورزونې لامل په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د دغه هڅو او پروګرامونو پرمختګونه او موثرې پایلې نامعلوم دي. سیګار وایي له 2013 میلادي کال راهیسې چې دفاع وزارت له قراردادیانو سره د 1,600,000,000 ډالرو څلور قراردادونه کړي چې د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو سرتیرو او پولیسو ته روزنه ورکړي. په راپور کې دا هم راغلي چې د 1,200,000,000 ډالرو په ارزښت دوه قراردادونه یې تر اوسه هم دوام لري چې په روانه نومبر میاشت کې به ختم شي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید هم د سیګار راپور ردوي وایي چې د امریکا دفاع وزارت لخوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روزنیز او د مشورې ورکونې پروګرامونه ډېر ګټور تمام شوي دي.
دغه پروګرامونه که روزنیز که د دوی مشورې دي که مشاورتونه دي دا ډېر مؤثر دي. تاسو ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې د پارلماني ټاکنو امنیت په خپل سر خوندي کړي او د دې مدیریت د دې رهبري دا ټول د همدغه روزنیزو پروګرامونو له امله و چې د دوی ظرفیت لوړ شوی دی.
بلخوا د پوځي چارو کارپوه کابل خان تدبیر بیا د سیګار راپور تاییدوي وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې او مشورې په نوم لګول شوې پیسې هفومل شوې دي.
یقینا زه د سیګار ګزارش تاییدوم. هغه پیسې چې مصرف شوي دي هغه د افغانستان د نظامي سکتور نه دي، خو بلکې په نورو مسایلو چې هغه د اردو لپاره بخور نه وو هغلته مصرف شوي او
تا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سیګار مشر جان سوپکو د کاناډا ټورنټو سټار ورځپاڼې سره په یو مرکه کې ویلي له 1900 کلونو وروسته کله چې امریکا په افغانستان کې د توریزم پر ضد جګړه پیل کړه دا هیواد لا هم له ستونزو سره مخ دی. د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت تر پوښتنې لاندې دی، فساد دوام لري او د نشه یي موادو تولید لا هم د دولت ضد وسلوالو د تمویل لویه سرچینه ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص تر مفتش دفتر په خپل ریپورت کې دا هم ویلي چې په وروستیو درې میاشتو کې د طالبانو د کنټرول ساحه تنګه شوې. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس د سږ کال د مې د نمایي کې طالبانو د افغانستان 950 ولسوالۍ په کنټرول کې لرلې، خو اوس دا ډله 940 ولسوالۍ په لاس کې لري. سیګار په عین حال کې وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبلې ډېرې شوې. د موضوع تفصیل له اسبت ساروان نه اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش د راپور له مخې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د دې ادارې پر اساس د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو او د مرجوب لور د ډېرېدو یو علت په افغان پولیس او ملي اردو کې ځینې ستونزې دي. سیګار وایي د هغو ارقامو له مخې چې په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې قاطع ملاتړ ماموریت ورکړي، په وروستیو درو میاشتو کې د افغانستان حکومت د هیواد له 402 ولسوالیو څخه پر 2 شپږ ویشت ولسوالیو بشپړ کنټرول درلود چې په سلو کې تر 55 یو څه زیات دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش د دفتر په وینا د دې معنا دا ده چې په تیرو درو میاشتو کې 0.5% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو له کنټروله وتلې ده. دا له 2015 میلادي کال را په دې خوا چې سیګار په افغانستان کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په اړه څېړنې پیل کړي دي تر ټولو کم حد دی. د سیګار پر اساس د افغانستان 940 ولسوالۍ چې په سلو کې 12 کېږي د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي، خو 122 نورې ولسوالۍ د حکومت، طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د طالبانو د کنټرول ساحه په دې خاطر کمه شوې چې 10 ولسوالۍ چې پخوا د دې ډلې په کنټرول کې وي اوس لاس په لاس کېږي. د نفوس له نظره د افغانستان د حکومت د کنټرول اندازه کمه شوې نه ده او لا هم د پخوا په شان پنځه شپېته اشاریه دوه فیصده نفوس د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسي. که څه هم د سیګار په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو یادونه شوې، خو د وژل شویو پوځیانو د شمېر یادونه نه ده شوې. په اصل کې وروسته له دې چې تېر کال امریکا د افغانستان د حکومت له دې غوښتنې سره موافقه وکړه چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرژوبلو شمېر به نه اعلانوي، د دغو ځواکونو د تلفاتو شمېر بیا نه دی اعلان شوی. خو سیګار د قاطع ملاتړ ماموریت په قول ویلي چې سژنی دوبی د مرژوبلو نظره بېساری و. روانه اونۍ د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې یوازې په اګست میاشت کې تر زر زیات افغان ځوانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. سیګار وایي چې په وروستیو درو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو پر ضد په جګړه کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی، خو دا تاییدوي چې دغو ځواکونو د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې سختریزې ډلې پر ضد ځینې پرمختګونه کړي دي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو نن له غرمې مخکې د ګردیز ښار له مرکزي څلور لارې څخه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تر ولایتي دفتر پورې پلي لاریون وکړ. دوی په ټاکنو کې د ترسره شوو درغلیو د سپیناوي او د اصلي او جعلي رایو له یو بل څخه د جلا کولو غوښتنه کولې. له پکتیا څخه حاصل زازی نور حال راکوي.
د دغو معترضو نماندانو لخوا شپږ ماده ییزه پریکړه لیک د یو تن معترض نماند ښاغلي ډاکټر سمیع الله احمدي لخوا ولوستل شو چې په یو برخه کې راغلي:
مونږ د بایومتریک پرته هیڅ ډول کارول شوې رایې نه منو. مونږ د شکایاتو د کمیسیون هغه ماده ییزې اعلامې چې په نویم کال د اتمې میاشتې په پنځمه نیټه خپره کړې په کلکه ملاتړ او د جدي عملي کېدو غوښتنه یې کوو. د شکایاتو او د ټاکنو خپلواک کمیسیونونه د پاکې رایې له ناپاکو رایې جلا کړي او هغه صندوقونه چې د اصلي ځایو څخه نورو ځایو ته انتقال شوي یا د شپې د زورواکو او سیمه ییزو چارواکو لخوا یا د کرایي افرادو په لاس ډک او هغه محلونه چې د ښځو په عوض نارینه وو ډک کړي دي ټول د باطل اعلان شي او عاملین د تور لیست په نوملړ کې شامل او جدي مجازات شي. دا چې د انتخاباتو په ورځ د نورو درغلیو ترڅنګ د نوماندانو د نتایجو د پایلو په پاڼه کې لاسوهنه شوې ده، د یو کاندید رایې بل ته شمېرل شوې، د شفافیت لپاره د ټولې پکتیا پاکې رایې دې له سره وشمېرل شي او نتایجو پاڼې دې له ټولو نوماندانو سره شریکې شي. مونږ د پکتیا ټولو لسونه او د ولسي جرګې نوماندان په ګډه په حکومت غږ کوو چې د انتخاباتو په چارو کې مداخله ته د پای ټکی کېږدي. که چیرې زموږ پورته حق غوښتنې ونه منل شي، موږ به له دې سختو اعتراضونو او لاریونونو ته دوام ورکړو او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره به ځانګړی تصمیم ونیسو.
د دوی د اعتراض په اړوند په پکتیا کې پر ټاکنو د شکایتونو کمیسیون کمیشنر ښاغلی محمد شفیق امین ازادي راډیو ته ویل چې د ټاکنو د ترسره کېدو وروسته پنځلس ورځې وخت لري څو دوی ته رسیدلي شکایتونه وڅېړي او وروسته یې پایله له نوماندانو او ولس سره شریکه کړي. امین زیاته کړه چې د معترضو نوماندانو استازو ته په همدې خبره قناعت ورکړی او معترضینو لاریون پای ته رسولی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږه کله ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان په شمال کې په مزار شریف کې د خزو په یو غونډه کې په دې خبرې شوې دي چې څنګه کېدلی شي د سولې په تړونونو کې د خزو ونډه وساتل شي. د سولې عالي شورا او د خزو چارو وزارت په ګډه او همغږي توګه د سولې په باب د خزو د اجماع ترنامه لاندې په مزار شریف کې له سلګونو میرمنو او نجونو سره یو ورځنۍ غونډه ترسره کړه. د خزو چارو وزارت وایي دوی هڅه کړي څو په دې هیواد کې د مصالحې په بهیر کې د خزو ونډه پراخه کړي. مذاکراتو کې د خزو ګډون او نظریات د دوی په وینا مهم دي. د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیبزی د خزو چارو وزارت د پالیسۍ او مسلکي مرستیالي سپوږمۍ وردک سره د سولې په باب د خزو د اجماع په اړه خبرې کړي او په پیل کې پوښتنه ځینې کړي چې د دې اجماع د جوړېدو مهم اهداف څه دي.
د نن ورځ د سولې د اجماع اصلي موخه دا ده چې موږ د ښځو غږ، د ښځو خواستونه، د ښځو نظریات د سولې په پروسه کې شامل کړو. او کله چې د سولې په برخه کې تصمیم نیول کېږي، باید د ښځو نظرونه پکې شامل وي.
او تاسو ته ترلاسه کړ په بلخ کې د خلکو حضور، د خلکو ونډه او د خلکو علایق ته څنګه وخواست نجونو؟
د ښځو حضور او د ښځو غوښتنې ډېرې منطقي او ډېرې ښې وي. د ښځو حضور ډېر ګرم و او ښه دا وه چې دوی غوښتل چې د ولسوالۍ په سطح هم نظریات موږ ټول کړو او نظریات ولیرو. او څومره استازي هم په اجماع کې حضور درلود او دغه خواست یې د سولې د شورا او د دغو کمیټې د غړیو سره شریک کړ.
د دوی هغه اساسي او مهمې غوښتنه چې د پام ډېر وړ وي،
مهمې غوښتنې دا وي چې هغه حقونه چې د ښځو دپاره اساسي قانون مشخص کړي د سولې پروسه کې باید لاس او لړ نشي او هغه باید ضمانت شي، او هغه تعهدات چې د بین المللي ټولنه سره شوي هغو ته هم باید احترام کېښودل شي. د سولې په پروسه کې باید د ښځو نظرو ته احترام وکړل شي او د ښځو نظریات په قطعنامه کې ځای په ځای شي، په فیصلو کې ځای په ځای شي. او بله مهمه غوښتنه د دوی دا وه چې سوله باید د تړلیو دروازو تر شا ترسره نه شي، د ښځو ګډون وي پکې او د ښځو غږ ته هم ځای ورکړل شي.
او د دې غوښتنو په مقابل کې ستاسو ځواب ستاسو عکس العمل په څېر
د موږ عکس العمل
تطبیق ور دي د غوښتنې؟
موږ یوه کمیټه جوړه کړې چې د افغان د ښځو استازي توپ کړو. موږ به دا غږونه د دوی اعلامیه او قطعنامه انشاءالله په عمومي خبرو کې حتما داخلي وو او شاملي وو.
سپوږمۍ وردګ د افغانستان د ښځو چارو د وزارت مرستیاله وه چې په مزار شریف کې د ښځو په یوه غونډه کې برخه اخیستې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ غواړي هغه بندیزونه چې د ایران د تیلو پر سکتور یې لګوي د دې هیواد پر اقتصاد فشار زیات کړي، خو نه غواړي چې خپل دوستان او متحدان یې له دې کبله زیانمن شي. په دې اړه د فریبا ظاهر رپورټ واوري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د هاملټن سوسایټي ته وویل چې موږ غواړو پر ایران تر ټولو زیات فشار چې امکان وي راوړو، خو وایي دا هم نه غواړو چې دوستان او متحدین مو زیانمن سي. د بولټن دغه څرګندونې ښایي د سپینې ماڼۍ لخوا چې له ټولو هیوادونو غواړي د ایران د تیلو واردات صفر ته ورسوي د یو څه نرمښت نښه وي. متحده ایالات څلور ورځې وروسته د نومبر په 15مه د ایران د تیلو پر صنعت نوي بندیزونه لګوي. واشنگټن دغه راز پر دې هم غور کوي چې د هند او ترکیه په څیر یو شمېر متحدین چې ورڅخه یې له بندیزونو د معافیت غوښتنه کړې معاف کړي. هند چې له چین وروسته د ایران د تیلو دوهم ستر پیرودونکی دی ویلي چې سمدستي نسي کولای د ایران د تیلو د وارداتو بدیل پیدا کړي او له بندیزونو د معافیت غوښتونکی دی. ترکیه هم روانوري د امریکا له خزانې وزارت څخه ورته غوښتنه کړې ده. جنوبي کوریا هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د امکان تر حده یې کمپنۍ له نوي بندیزونو څخه معافي کړي. د نورو هیوادونو په ډله کې چې د ایران پر تیلو متکی دي افغانستان او عراق هم شامل دي. بولټن ویل اداره یې پوهیږي چې یو شمېر هیوادونه به ونیسي کولای چې دغه بندیزونه سمدستي بشپړ رعایت کړي. بولټن ویلي حتی که ځینې استثناءات هم په دې بندیز کې راسي، خو وایي تهران له وړاندې د ایراني ریال د بیې رالوېدلو کبله سږ کال له سخت اقتصادي فشار سره مخامخ دی. د بولټن تر دې څرګندونو څو ساعته دمخه د ایران ولسمشر حسن روحاني خپلو هیوادوالو ته خبرداری ورکړ چې ښایي راتلونکو میاشتو کې د امریکا له نوي بندیزونو سره له نورو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سي. د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ د اکتوبر پر 1 ویلي چې د ایران د تیلو د رامنځته کېدونکي تشې د ډکولو لپاره په نړیوال مارکیټ کې په کافي اندازه منابع شته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د بله مرغاد ولسوالۍ نه خبره کوم. زموږ په ملکه کې چې ده انټرنیټ نه ډېر ژر پدی ده روشن خدا د افغانستان خره ده پرمخ کار نه کوي. انټرنیټ فعال انکو یاله مباح دي انا جوړ دې په دې مرغښتنه د ازادۍ راډیو دینه دغه د زموږ راغ دي د اصول چارواک پر ورسي دغه د انټرنیټ شبکې د مصطفیه د کی یو کالن کې یو نیم کال وروسته د اتصالات انتن شنهستلې دي او نه فعال کیږي نو خو یغن چې څنګه ساده. السلام علیکم رحمت الله.
بلے السلام علیکم. زه هلمند ولایت د نخراج د ولسوالۍ نه خبره کوم. موږ د شبکو ستونزه لرو چې دغه حل کې دلته ټلیفونونه کار نه کوي. دغه د افغاندي سیم خادي لسي موږ دغه یوه ستونزه لرو. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. ولی قمجن د روزګان د ولایت د گزاو د ولسوالۍ څخه دغه د افغانستان د سولې خبر ته هر ورځ کیږي. زه غواړم چې دا د سولې خبرې دي خدای رښتیا کړي. که اشرف غني که طالبان نور د سولې په خبرې رښتیا نه وي دغه خبرې د سولې دا د حقیقت کې چې افغانستان د افغانستان مسلمانانو ته دا حقیقت او د مسلمانۍ او د اسلام او د سولې راشه د خدای په امان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو اوس هم څلور نیمې بجې شوې. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له فرشتې جلال زی اور.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې په پخوانۍ نیټه نه سي اعلانولی. د دې کمیسیون ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایې شمیرلو پروسه پیچلې ده او وخت غواړي. د افغانستان حکومت په افغانستان کې د افغانستان په بیا رغونه د امریکا د لګښت سر مفتش رپورټ چې وایي میلیونونه ډالر د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پر پروګرامونو لګیدلي او غیر موثر ځای سوی دي رد کړ. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه د سیګار په څلور میاشتني رپورټ کې له 2015 تر 2013 میلادي کاله د امریکایي روزونکو کار هم ارزول شوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرامونه موثر دي او د افغانستان د پولیسو په مسلکي کېدو کې ډېره مرسته کړې ده. د هلمند د روغتیا ریاست وایي چې د غولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د کوچنیانو د فلج یا پولیو یو نوې پیشه ثبت شوې ده. په هلمند کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو ویروس په ټوله جنوبي سیمه کې د په چټکۍ د خپرېدو په حال کې د ځکه په دغه سیمه کې د پولیو پر ضد کمپاین سم نه دی تطبیق شوی. تروسه په هلمند کې درې پیش ثبت شوی دی او په ټول افغانستان کې د فلج یا د کوچنیانو د ګوزړن 19 پیش ثبت شوی دی. او په پاکستان کې نن هم یو شمېر افراطي ډلو اعتراضونه وکړل او د پاکستان په څو ښارونو کې لشتره لس سرکونه بند کړي او دوی د پاکستان د سترې محکمې د پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه یې چې اته کاله اسلام ته د سپکاوي په جرم په بند کې تیر کړي و خوشې کړه. د آسیا بیبي وکیل ویلي دي چې هغه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر په یوه پټ ځای کې ساتل کیږي او ډېر ژر به بل هیواد ته ولېږدول سي. په پاکستان کې یو شمېر افراطي ډلې وایي چې سترې محکمې باید دا کار نه وای کړی.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلي زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وسم یوسف خان زدران څو سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د شلکلنو فوټسال لوبډلې د آسیا تلولۍ د مقدماتي سیالیو لپاره په کابل کې تمرینات پیل کړل. د فوټبال فدراسیون د ویان رسیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا تمرینات 13 ورځ د فوټبال فدراسیون په جمناسیم کې پیل شوي دي. ټاکل شوی چې د آسیا د تلولۍ مقدماتي سیالۍ د قوس په میاشت کې په ازبکستان کې پیل شي. په دغو سیالیو کې داسې هیوادونو مخکښ لوبډلې ګډون کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د اے پی ایل د لومړي پړاو په بریا سره د سرته رسیدو جشن ونمانځه. په دې اړه په یوه جوړه شوې ونډه کې چې تېره شپه رابلل شي وه د کرکټ بورډ د چارواکو ترڅنګ افغان لوبغاړو د کرکټ مینهوالو ځینې سیاسي چارواکو او یو شمېر سوداګرو ګډون کړی و. د کرکټ بورډ رئیس عزیزالله فضلي ژمنه وکړه چې بل کال ته دغه لیګ د بیا ترسره کېدو لپاره به لا ډېر اقدامات وکړي ترڅو لیګ له هره پلوه غني وي. د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل دا سیالۍ د تېرې اکتوبر په میاشت کې د ګڼو بهرنیو او کورنیو لوبغاړو په موجودیت کې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوې. کرکټ بورډ وایي د دغه لیګ پر وړاندې ډېرې سیاسي او سوداګریزو ستونزو به چاغه تپک تو په ډول پایته ورسیدو. د باسکتبال د ملي لوبډلې د غوراوي سیالیو په څلورم ورځ نن د کندهار او هرات لوبډلو ترمنځ سیالي ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل له دې وړاندې درې سیالۍ نورې هم ترسره شوي خو دوی وروستۍ نتیجې ته منتظر دي. د نوموړي په وینا د باسکټبال د ملي لوبډلې د غوراوي په سیالیو کې د نهو ولایتونو په شمول د مرکز کابل څخه دوه لوبډلو برخه اخیستي. ټاکل شوي د غوراوۍ د دغو سیالیو نتیجې د یکشنبې په ورځ اعلان شي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د قانون ساتنې ته امنیتي ارګانونو په همکارۍ تدابیر جدي کړي او د غیر قانوني کان کیندنو مخه به ونیول شي. په دې موضوع به د خان محمد سین راستول رپورټ واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو پروګرام او په هغې پسې کور کلی خپرېږي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت که څه هم په مشخص ډول دا نه وایي چې د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې د دولت لوړپوړي چارواکي لاس لري او کنه، خو وایي چې د روانو ناامنیو له امله د هیواد په ځینو لرې پرتو سیمو کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخنیوی لږ څه وخت غواړي. د دغه وزارت ویان وایي هسې تیزی شوي چې د قانونو د ساتنې د ځانګړي کمیټې د هڅو په نتیجه کې شته ستونزه کمه شي. عبدالقدیر مطفی د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل هغه قانونه چې د نامنیو له امله د زورواکو غیر قانوني وسلوالو ډلو او مخالفینو لخوا کیندل کیږي په نښه او سروې شوي او ځانګړې امنیتي قطعه ورته ګمارل شوې ده. د وویل د قانونو د ساتنې دغه ځانګړې قطعه چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د دریګونو امنیتي ځواکونو له منصوبینو جوړه شوې، د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره په کلکه سره هڅې کوي.
هیڅ چاته چې هغه په هر نومي که هغه هر څوک له هرې ډلې نه په هره برخه کې غیر قانوني کیندنو اجازه نه ورکوو. موږ هغه سیمې ټولې ځانګړې کړې دي، مشخصه کړې او ټول معلوماتونه موږ امنیتي ګارډ ته سپارلي. هغوی په دې برخو کې اقدامات کوي. که څوک غیر قانوني کیندنو کې ملوث یې غني ول کیږي، هلته کچیر ضرورت د دې پیښېږي چې عملیات وشي عملیات کیږي، او کچیر مازل ډېر ستړی خاص کتاب باغ تنظیم او خاص کتاب پر قانون محافظت کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې یو غړي محمد حسین فهیمی د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ادعا وکړه چې د بدخشان ولایت د بلخاب ولسوالۍ د ډبرو د سکرو د کان په غیر قانوني کیندنو کې د افغان حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق لاس لري. فهیمی دا هم ویلي کره اسناد او شواهد لري چې د ښاغلي محقق غیر مسؤول وسلوال کسان د سیمې د ځینو زورواکو په مرسته د ټوپک په زور دغه کان کیندي، خو د ښاغلي محقق په مشرۍ د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان ویاند عباس اگا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې د غړي محمد حسین فهیمی دغه ادعا ناسمه او له شخصي غرضه ډکه وبلله.
دعایی که از طرف جناب وکیل صاحب فهیمی مطرح شده واقعیت نداره.
دوبل کوم ادعا چی د محترم وکیل صاحب فهیمی لخوا مطرح شوه واقعیت نلری. په هغه سیمه کې حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان او محقق صاحب هیڅ ډول پوزی یا بل ډل نلری. د بلخا په ولسوالۍ کې ټول دولتي ارګانونه فعال دي او دا واقعیت نلری چې استاد یا د پلویان د پکې د ډبرو د سکرو د کان په کیندلو کې لاس ولري. د ولسی جرګې غړي ښاغلي فهیمی پر محقق سربیره د بلخاب ولسوالۍ د ډبرو د سکرو د کان په غیر قانوني کیندنو کې د ولسی جرګې غړی سید حسن شریفي بلخابي هم ښکیل ګڼلی، خو ښاغلي شریفي هم پر ځان دغه تور ناسمه او تشه ادعا ګڼلې ده. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د ملي شورا په یو شمېر غړو هم دا تورونه موجود ول چې د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو له ناامنو سیمو نه رسېدلي خبرونه وایي چې د هېواد د کونړ، پنجشیر، شمالي ولایت